سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام او بجې شوي زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په افغانستان کې په اقتصادي وضعیت او د چې په دې روستیو کې د کورنیو ترمنځ د پور اخیستلو مسله لوی شوې ده او خلک ډیر پورونه اخلي په دې موضوع باندې بحث کوو تاسو کولی شئ چې استډیو ته زنګ وکړئ شمیره به درته همدا اوس وایم چې 00 دوویشت یولس څلرویشت شپږ سوه یو دا د سټډیو شمیره ده سټډیو ته زنګ وکړئ او دا چې که تاسو پور اخیستی وي یا دا چې اقتصادي ستونزو سره مخامخ یاست خپل مشکل په دې خپرونه کې له موږ سره شریک کړئ زه فریده سیال یم اول درته لنډ خبرونه لرو له هغې وروسته دا پروګرام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو لپاره به تر هغو چې په دې هیواد کې پر خپلو خلکو په تیره بیا پر ښځو سختو فشارونو ته دوام ورکوي دا به ډېره ستونزمنوي چې نړیوال یې په رسمیت وپیژني دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماتسو میلر بیګا په واشنګټن کې په یوې خبري غونډه کې وکړه او زیاته کړه موږ پوهیږو چې طالبان د نړیوالو له لوري د رسمیت پیژندلو په لټه کې دي خو دې هدف ته د رسیدو لپاره باید خپل مشروعیت ترلاسه کړي هغه وویل طالبان دغه مشروعیت تر هغه نشي ګټلی چې پر خپلو خلکو فشارونه ونه دروي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند همدارنګه ټینګار وکړ چې طالبان هڅوي چې د بشري حقونو له ځپنې لاس واخلي او پر ښځو محدودیتونه پای ته ورسوي طالبان چې د 2020 کال په اګست کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتو او د پخواني جمهوري نظام له ړنګېدو سره پر افغانستان بیا واکمن شوي سرپرست حکومت یې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی د افغانستان او چین ترمنځ مستقیم پروازونه له سره پیل شول په چین کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن یې په ټویټر لیکلی چې د کابل او اورمیچي ښارونو ترمنځ مستقیم پروازونه به د آریانا افغان هوایي شرکت لوري پیل شي وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته د چین او افغانستان ترمنځ مستقیم پروازونه ځنډول شوي وو همدارنګه د طالبانو په راتګ سره افغانستان سره زیاتره نړیوال پروازونه یا ځنډول شوي وو او یا هم محدود شوي وو نن د کندهار په شوالی کوټلو سالی کې یو ماشوم دیرش متره برمی ته لویدلی چې تر رایستل کېدو مخکې ساه ورکړي په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والي مطبوعاتي دفتر په یو خپاره کړي بیان کې ویلي دي چې د دوی د روغتیا ټیم په مرسته ماشوم له برمی رایستل شوی خو مخکې له مخکې ساه ورکړې وه د افغانستان په جنوبي ولایتونو کندهار او هلمند کې په دې وروستیو کې د ژورو برمو څاګانو د خلاص سرونو له امله د ماشومانو د لویدو غنې پیښې رامنځته شوې دي د افغان خوځو اونجونو د زده کړې فعالې شبانې بسیج راسخ د نېشنل جغرافیک شبکې د رولکس جغرافیک ایکسپلورر یا څېړونکي سګنې جایزه ترلاسه کړې ده د شبکې پر خپل ویبپاڼه په یو اعلامیه کې چې پرون سهشنبې خبره کړې ده ویلي چې نوموړي ته دغه جایزه د افغان خوځو اونجونو د زده کړې په برخه کې د هغې د هر اړخیزو او مهمو کارونو په خاطر ورکړل شوې ده شبانه بسیج چې د طالبانو په لمړنۍ واکمنۍ کې په کابل کې په پټه زده کړې ولی خپل لوړې زګړې په متحده ایالاتو کې پاتې راوړې دي دغه جایزه داسې مهاله غوښته ورکول کې چې په افغانستان کې لښکګم ټولګي پورته له خنځیو انجونی لزګړو راګرځول شوې دي او د اوکرين پوز وای چې پر بخمود خار او شاوخوا سیمو د بلکې د ټینګېدو لپاره تر اوسه جګړې ته دوام ورکړی دی د اوکرين د پوز لوی درستیز نن چهارشنبه ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې اوکرينیز واکونو د روسي واکونو شپږ حمله په شاتم باندې دي ول شوې دي چې روسي حمله د بخمود موتو دیفکا مارینکا د جبهه پر نومړی کرخي متمرکز وي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
فن نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون که لروت زن معرفی که آزادی رادیو ده
زمان نظر داده ده چه ملگر ملتون پا افغانستان که
میکروفون ستاسو
سلامونه بیا مستړی مشه میکروفون ساسه پروگرام دی ز فرید سیالی مو تخنیکی چارې سره میر احمد صفای مخې ته وړي د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي د سیمهال چې په افغانستان کې د اقتصادي زوال دویم کال دی او وچکالی هم پیل شوی روان کال د دې هیواد دوه په درېم برخه وګړي بشري مرستې ته اړتیا لري د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون په یو نوی راپور کې ویلي د افغانستان له څلور دیرش ولایتونو په درې دیرش ولایتونو کې خلک بیرونی مرستو ته اړتیا لري چې خې د هیواد له څومره پراخ بحران سره مخامخ دی په راپور کې ویل شوی دی داسې مهال چې په افغانستان کې د اقتصادي زوال دویم کال دی د دې هیواد د چې دوه په درېم وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري د هیواد له وچکالۍ سره هم مخامخ دی د سره صلیب په دغه راپور کې ویل شوی دی چې خراب اقتصاد د خلکو وایت کم کړی دی او مجبور شوی دی چې ډیر پور نه واخلي په راپور کې د ورکړل شوو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د کورنۍ په کچه د پور اخیستو اوسط پروستو کلونو کې شپږ چنده زیات شوی دی په راپور کې د خبرداري هم ورکړل شوی دی چې د ستونزو د حل لپاره بنسټیز ګامونه پورته نشي امکان شته چې وضعیت له دې هم بدتر شي نن په مایکروفون ساسي پروګرام کې پر همدې موضوع بحث کوو چې د افغانستان اقتصاد په دې اندازه خراب ده تاسو چې اوس زموږ دغه پروګرام اوري خپل مو څومره پور اخیستی دی او څومره له اقتصادي ستونزو سره مخامخ یاست خبرونه ته څنګه وکړي خپل ستونزې را سره شریک کړي او دا وایي چې تاسو د دغه اقتصادي بحران په وجه څومره ارشوي یاست چې پور وکړي زموږ د سټډیو شمیره د 00 24 21 24 دا زموږ د واتس اپ شمیره ده هم د وسیم ګړ زنګ وکړي موږ به تاسو ستونزه په خبرونه کې راوخلو پاتې یادونه کوم چې په پروګرام کې مکمل مهم را بللې دي زموږ د خبرونې میلمه د ذهنیت جوړونې او د ټولنیزو مسایلو شنون کوي ډاکټر منصور مجاب دی مجاب صاحب ستړی مشي په خیر اغلی خبرونه ته مجاب صاحب که په فایل کې راته وای شي دغه اقتصادي بحران چې نړیوال سازمانونه پرې تاکید کوي چې د افغانستان د څلور دیرش ولایتونو نه یوازې یو ولایت ویسته ویل چې درې دیرش ولایتونه نور بیړنۍ مرستو ته خلک اړتیا لري دغه کچې ولې په دې اندازه لوړه شوې ولې کورنۍ اړ کیږي چې پور واخلي
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو او استاذ اوریدونکو ته سلامونه ولې کې هیله وړاندې کوم زه به یو دا خبر ورې زپه کړم چې تاسو وکړل چې څومره قرض مخیسته یو پښتنه باید ټول اوریدونکو سره دا وی چې د قرض د خلاصولو لپاره مو څه کړی دي یعنی قرض بیرته څنګه خلاصوي کوم مهارت کوم منابع شته چې تاسو له هغه څخه استفاده وکړئ بیرته قرض خلاص کړئ راځم دې ته چې ګورئ په ټول د تاریخ کې افغان وګړي له یو بل څخه قرض اخیستلو او د قرض حسنه په نامه باندې وو او د سلام په نامه کله بچ یو څوک احتیاج شول یا به د ژوند ضرورتونه پوره کول او هغه به څنګه کوو د یو دوست عزیز نه به قرض اخیستلو او د قرض بیرته ورکولو هغه به داسې وو چې دی به کله د دهقانه یا د زراعت محصولات راټول کړي یا به چیرته کار وکړو دا پروسه به بیرته بیا څنګه کوله په اصطلاح ختمولی به خو اوس بیا د شل کال چې وو بیا ځینې رسمي قرضونه وو چې بانکونو ورکول خلکو ته د یو څه ګټې په اساس باندې هغه هم اوس له منځه تللی دي او د خلکو ترمنځ اعتبار هغه صله رحمي چې وه هغه همدلي چې وه یو د بل سره کومک چې وو هغه اوس څنګه شوی دی اعتبار له لاسه ورکړی دی نو څوک یو له بل سره ډیر قرض نه کوي رازم دې ته چې ولې د حالت رامنځته شوی دی د خو یو د چې سو استفاده جویانو یو د بل د اعتماد نه د پزار رامنځته کړی د دې ترڅنګ په یو مخ باندې په اصطلاح پیندلک شپګلک مامورین رخصت شول د دې ترڅنګ هغه خارجي مؤسسات چې وو یا په اصطلاح مؤسسات وو یا نور مرکزونه وو هغه هم رخصت شول ورسته طالبان راتک څخه یو دم څنګه شول خلک بیکار شول او اړ شول چې د خپل ضرورتونو لپاره قرضه واخلي بدون لدینه چې دوی خپل مهارتونه لوړ کړي یا هغه مرکزونه یا په اصطلاح افغانستان کې کوم نهادونه چې دی وزارتونه چې دي هغه بدون لدینه چې دوی ته یو بل بدیل لار وټاکي یا د دوی مهارتونه لوړ کړي، افغانان همدغه سي پرې خودل او همغه دي چې اوس د خپل په اصطلاح غوړزنی ژوند په سمه توګه نشي پوره کولای او لاس پنجه ورسره نرموي. نو څنګه ده افغانان څنګه دي له زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي؟ نو په دې کې خو په هر صورت یعنی هغه کولای شي میرمن او ماشومان له سوی تغذی سره مخامخ کیږي، او څنګه دي دغه ورځنۍ چارې په ټکنۍ حالت باندې او په یو متزلزل حالت باندې روان دي، او خلک چې ګوري لورای په مخ او څیره کې مایوسی او غربت معلومیږي.
مجاب سبیا دا ونه وکړه چې اوس مهال زیاتره خلک دې تزړه نه خکې یا ډیر خلک زړه نه خکې چې شاته پور ورکړي، دا چې په افغانستان کې څه باندې دوه پدری مو وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري، او د څلور دیرش ولایتونه درې دیرش ولایتونه مرستو ته اړ منوسی، آیا خلکو کې بیا دومره توانایی وي چې یو بل نه پور واخلي؟
ګوره د توانایی خبره خو داسې ده چې څوک د بل دوست سره همکاري کوي چې زه واقعیت وایم، خو بالعکس دوی داسې دي چې بیرته د قرض ځندوي یوه ده خبره ده، او بل باید د قرض ورکوونکی قرض اخیستونکي ته قناعت ورکړي چې زما پیسې په کار دي. یعنی هغه ورته چې ته په اصطلاح پیسې څه کوې یا خو ته پیسې لرې، په اصطلاح د دو ګری سیستم چې دی یا د راکړه ورکړه چې دی یا د قرض حسنه چې دی، نو دا څنګه ده؟ دا یو په اصطلاح متزلزله حالت کې ده، بې اعتمادي ده د خلکو ترمنځ. خو دوی باید داسې څه وکړي چې د چا نه قرض اخلي بار بار ځان قرضدار نه کړي، او د هوسونو لپاره قرض وانخلي، په اصطلاح د سیالیو لپاره قرض وانخلي، او بل هغه څه چې په اصطلاح دوی بیا بیرته قرض نشي ورکول، په داسې مواردو کې باید څنګه وکړي؟ دوی له قرض څخه جدي اجتناب وکړي او بیرته د اخیستلو لپاره یو داسې لار او چاره ولټوي چې یا کسب زده کړي یا په اصطلاح یو تجارت، یعنی یو مهارت دی باید ولري، یو کاروبار ځانته پیدا کړي چې دی څنګه وکړي هغه قرض بیرته خلاص کړي. نو دوی دلته په افغانستان کې چې دي قرض ورکوي ځنې خلک، خدای به اعتمادي چې در منځ شوه ده د خلکو ترمنځ، او ډیره د قرض اخیستنو په اصطلاح تعداد شوه ده، نو خلک زړه نه کوي چې قرض ورکړي او قرض اخیستون کې زیات دي. زه د سبا مې چې دلته حکومت باید لاس په کار شي، دراز مدته قرضې ورکړي خلکو ته په اصطلاح چې څنګه وکړي شي، او بیرته دغه دې کار اخیستلو هغه کشتونه کم کړي، نو بیا کولای شي چې افغان کورنۍ یا د ماش څخه یا په اصطلاح د یو بل درآمد یا په اصطلاح د پیسو د لاسته راوړلو له مدرکه هغه قرض خلاص کړي.
کله چې موږ د پور اخیستو خبره کوو، مجاب صاحب، یو بل مسله رامنځته کیږي، تاسو د قرض اخیستو یا د پور اخیستو هغه ځینې هغه خونه مو بیان کړ که چیرې کار ورسره ونه لري بیرته ورسره د قرض ور نه کړي نو ستونزه سړی مخ کیږي، څنګه کولای شو د قرض مخه ونیسو؟ که یو سړی که څه په اقتصادي وضعیت باندې ډېر یو تعادل حالت کې نه وي یا هغه کار ونه لري، او د دې لپاره چې دغه وکولای شي کورنۍ ته یو څه پیدا کړي د خوراک لپاره د قرض نه علاوه، ځینې کسان دي همدا چې ستونزې سره مخ شي، ملګرو ته وایي چې باید ما سره مرسته وکړي یا نورو نه قرض غواړي یا بل داسې لار لټوي چې په اسانه پیسې ترلاسه کړي، څنګه وکړو چې د دغه حالات مخه ونیسو او یو سړی دې ته مجبور شي چې کار وکړي، د دې په ځای چې پور واخلي یا چاته د سوال لاس وګوت کی؟
ګوره خبره داسې ده چې د قرض ورکوونکی باید مقابل طرف درآمد او اقتصادي حالت په کتو باندې قرض ورکړي. یو خدای دې چې چاته باید تو موارد دي د قرض په اخیستلو کې، یو مطلق چې چاته قرض ور نه کړی چیرته کاروبار کړی، یعنی هغه څوک چې اول راځي د دوی نه زیات قرض اخلي هغه ته باید قرض ور نه کړی، او د دې د درآمد یا وظیفي پوښتنه وکړي چې څومره درآمد لري، او دغه 40% یعنی دای باید قرض ور کړی. او د دې ترڅنګ ځنې دلته سوی استفاده جویان دي چې هغه څنګه کوي قرض مال ترنه اخلي بل ځای په نقد خرڅوي، خاصه د په د موټرو کې د سلسله د موټرو په کاروبار کې، مثلا زستانه یو موټر اخلم په لزر ډالر بل ځای خرڅوم په نظر ډالر باندې، او دا سیستم دې روان دي دلته. یعنی باید د مقابل طرف اقتصادي حالت په کتلو باید څنګه وکړي هغه ته قرض ورکړي،
او څنګه وکړي دا قرض باید څنګه وی شاهدان وی او د کاغذ پر مخ ولی کل شي ځکه د قرض ورکول یو کاذب انګیزه را منځته کوي چې هغه به ځای خرید به ځای مصرفونه ته په اصطلاح سوق کوي نو څنګه باید وکړي دوی د مقابل طرف د عایدات او اقتصادي حالت ته په کتلو باندې قرض ورکړي تر څو کاذب انګیزه ایجاد نکړي چې هغه په اصطلاح به ځای مصارف وکړي او د دې ترڅنګ افغانان باید څنګه وکړي پلان په پلان باندې ژوند مخته یوسي یعنی دوی داسې دي به پلان کارونه کړي او ځنې زموږ په ټولنه کې بد فرهنګ دی چې قرض وکړه خزه وکړه یا قرضدار چا وژلې دی یا په اصطلاح نور داسې ټولنه کې بد متلونه دي او جملې دي د تاریخي لحاظ موږ په ټولنه کې وجود لري پاره باندې باید خلک ونه غولګي او څنګه وکړي د قرض اخیستلو وروسته باید په دې کوشش کې وسیږي چې زه بیرته قرض ورکم یا په اصطلاح په کور کې مصارف کم کړی یا هغه تجملاتي ژوند چې د اصلي ژوند چې د هغه نه اجتناب وکړي دا وکړي ته نه د ملمستیاونه له بدو سیالۍ او فرهنګ نه دڅخه دا وکړي بیا هغه مقابل طرف هم پویږي چې په اصطلاح د سړی کوشش کوي از ما قرض به راکوي نو بیا هغه ډیر جدی نه نسی ټینګ هم نه نسی نو د دې داسې اکثر په افغانستان کې قرضونه داسې چې وای خستلو بیا فکر نه پکړي دغه د خلاصون لپاره هڅه نه کړي هغه وی چې بار بار قرض اخلي او کله چې بار بار قرض واخستلو د مشکلات نورم په اضافه کیږي او د یو نو د پخونه لوي د تر رواني ستونزې پیدا کیږي په اصطلاح نور مشکلات منطقي ورته غایدنه اراده او اعتماد په نفس اخلي یا ځیږي ورته
ډیر مننه کوربدان ډاکټر سپتا سبیر تر وګرځو په دې به هم اساس نظر واخلو چې زیاتره کسان د دې لپاره چې ودونه وکړي یا مل مستیاوي وکړي یا ځنی داسې فرهنګونه دي چې هغه دوی تر سره کړی پورونه کوي او همدارنګه ځینی کسان چې کله پور اخلي هغه بیا داسې فکر کوي په ځنګړي ډول هغه چې د نږدې کسانو نه د کورنۍ د ځینی غړو نه پور اخلي داسې فکر کوي چې بس دا دوی بیرته نه ورکوي او داسې غنی چې دا دوی خپل پیسې دي په دې به هم اساس نظر واخلو خو اوس یو وريدونکي قاری صاحب پښتون د شبرغان ولایت جوشتان را سره دا تاسې ستړي مشه په خیر اغلی قاری صاحب تاسو ته وایي چې په جوشتان کې څه حال ده هلته خلک د پورونو اخیستو ته څومره زړه کوي مالي
خوري کې سلامونه قبول کا السلام علیکم ورحمت الله وبرکات
استړې مشي په خیر راغلی قاری صاحب ساسې نظر او
ډیره شمو زو مو ټاکلې او ډیره شمې معاملې ما سلامونه دې قبول کړي خبره دا څه ده چې هغه قرآنی پور چې مخکې به خدای تعالی امر کوي چې تاسو قرض حسنه ورکړي او دا قرض حسنه چې سړی بندته ورکړي خدای تعالی ویل کما ته چې راکړي یعنی خدای تعالی خو موږ پور ته چا جن لري ولیکن د دې څه مقصد دا دی چې خدای تعالی وي اب بندگان خپل په مابین کې تر هم سره وکړي نو دغه د پور ورکول یا د پور اخیستل تقریبا د ساسو ملمان پویږي په دې خبرو باندې دا قرض آسانه تقریبا د بینه تللې ده خو دا ولې تللې ده چې تر هم د مسلمانانو د زړه سره وتلې دي او بل خبره دا ده چې قرض آسانه ولې د بینه تللې ده د افغانستان خلک مجبور دي په دې نامه او په یې نامه پور اخلي او بیا دغه پور نشي خلاصولی نو یو میاشت پر تېره شي دوه میاشتې پر تېره شي شپږ میاشتې پر تېره شي نو دا پور چې نشي خلاصولی هغه چا چې قرض اسنه ورکړي هغه هم خپل د قرض اسنه او د خپل ثواب بیا زاره کې خو نه ورکوي دی لري نه دا پور ولې نشي خلاصولی بعض خلک یې لري نه ورکوي او ډېر خلک یې نه لري برای نشي ورکولی بره نو دا خلک دا قرض اسنه ورکوونکی بیا زار شي او بل پور ور اخیستل دا شي دي چې زموږ ډیر افغانان دا شي خلک یو خوري کې مل بي کې پیاته پدې یو په پخوانی نظام کې یا په اوسنی نظام کې اوس هغه سیستم د نظام بدل سو لکه مجاب صاحب چې وویل ډیر خلک بیکار سو هغه پور اخیستل ته مجبور سو او یا بل خبره دا ده چې ډیری پیسې افغانستان ته رالی موږ ډیر لوړ معاشونه درلوده دغه معاشو څه موږ یو شی ذخیره نه کوي کوم یو شی ذخیره کړی وای نیمه نیمه مخورلې وای نیمه مذخیره کولای نن به اکثر زیاته سرمایه درلودي. او بل خبره دا ده چې دا پور اخیستل ډیر خلک د شالی سم اخی دا خرافات او رواجات او انانات دا شوم انانات په مشکسته لکه درون ولور یا پرزن درنی میمانی یا پرزن یو د بل په شالی مرمسیا ورکول یا یو په یو د بل د شالی سره ودونه کول دا هغه شی دی چې افغانان و پورته احتیاجی او بیا نشي ورکولای. په افغانستان کې خصوصا په جوزجان کې خوري دا سلور کشره ډیر پورته ارزي. یو معلول کشر یو خو معاش نه دی ورکول سوی که معاش ورکې م کفایت نه ورته کوي. بل دا متقاعدین چې اوس معاش نه لري تقریبا معاش یې بند دی نه دی ورکړی چا. بل د معلم قشر چې هغه د میاشتې شپږ زره یا اووه زره تنخوا لري په دغه شپږ زره اووه زره د ده ګزاره نه کېږي مجبور دی پور واخلي او دا پور چې واخلي بیا لري نه چې ور یې کړي. او څلورم قشر دا اوناسیه قشر دی چې هغه پر کار باندې وه یا تولیدات درلوده دا هغو تولیدات ته اوس بازاریابي نشته یا ګر سره بیکاره شوې و دغه خلک هم پورته اړ دي. نو خدای دې وکړي چې افغانان یو د بل سره هم سره وکړي یو د بل لاس سره ورکړي او په بد حالت کې په سخت حالت کې چې راوس دی یو د بل په درد سره وخوري یو د بل لاس سره ورکړي تر څو چې افغانان دې مشکل خلاص شي.
ډیر زیاته مننه پښتون صاحب کور دی ودان چې نظر در سره شریک کړو. بغلان ته به ورشو. محمد نبی هم را سره پاړي کې کده تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلی تاسو نظر به هم په دې اړه وورو. بلې مخ
سلام علیکم.
ستړي مشي په خیر راغلی.
او مننه خوشاله اوسې ګل وته محمد بیا احمدی هم بابا نه تمام سره مخترم البته سلامونه مجاب سره ته پښتون سره ته سلامونه وایم بلکې ټول اوریدم کوته.
علیکم سلام.
خوشاله اوسې وی
مهرباني احساس سره ورو احمدی
صاحب. او بلې مرالي وګور افغانستان له پښتون سره شوې دي نو زیاتره وخت کې موږ چې ګورو بعض خلک ځمن خلک تقریبا قرض دي بیا خپل وخت وادي باندې چې د کوم اډمایډ ایم ځکه تقریبا سره دی ور کوي نو باز یو تعداد خلک دی وخت چې مرادی وګوره چې چانه په پیسې واخلې ډېر لا تی وي یعنی ډېر یعنی خپل یو کار کوي چې د دې وخت کې درکوم واڅ وخت درکوم یعنی ورکی تقریبا شخړه منځ راځي جنجال راځي وګوره چې څه خلک ملګری دي ملالي چې وګوره بیا حکومت ته یعنی چې په کار کوي مکانو ګرځي یعنی مشکلاتونه زیات شي. نو باز یې په وخت کې دا افغانستان کې وګوره لکه پښتون شهر چې ویل په کار ده نو زیاتره وختو کې موږ وینو چې د چې خلک کم ستاسو پیسې په خپل وخت واده ورکي چې خلک دې چې ما مخکې ویل چې جنجال جوړي ځانته جنجال جوړي هغه کور قبيله او خپل خپلوان ټول سره خپه شي. نو یو سړی قرض اخلي باید اول کې چورتو وي ځان سره یعنی هغه سوچ وي چې دا پیسې ورکوي سم نه ورکوي نو دا په خپل وخت کې ورکي سره چا سره خپې دیني هغه موږ ورسې یو څوک وايي کله دیني کې مسله کې دا راغلي دي منالي چې سړی پور اخلي بیا خپل وخت باندې دی هغه وختونه کې شوڅو یې لګنه چې مخکې ورکي هغه ډېر ثواب لري اجر لري. نو په وخت کې چې افغانستان کې موږ تاسو په وختو کې نو تاسو کار نه کوئ یعنی خپل خپلوانو خپل خنیتم ګورې چې سړی خنیت کار کوي چې سره مرسته کوي نو هغه باندې بیا تاسو ته خمانه نو باید موږ کوشش وکړو چې هغه اندازه پیسې واخلو چې موږ ورکول یې سو بیرته یعنی ورته پیدا یې کوو ورکو. نو په ځینې کې ګورې دا چې مشکلاتونه دي افغانستان کې نو بیا موږ یې له خلکو نه شي باید خپل معاملو کې صادق اوسېږي نو هغه کوم مشکلات یې سره پیمان نشي ولا ما دا کارونه کوي دا پیسې مې نه ورکړي دي مشکلات باندې راځي نو دا چې موږ خپل سترګو لیدل لري خپل خپلوانو کې نو دا یو خو برګاو ته جوړ کړی دا تاسو نن ډیر مننه وخت چې دا مشکلات څنګه سره
مننه کور ودان محمد نبی احمدی و چې بغلان موږ سره خپل نظر شریک کړو. د پلوړي دونکو به مرا وخلو بیا و ډاکټر صاحب ته ورشو. سلام ستړي مشي څوک یاست لکم زما اړیکې نیولې ده.
السلام علیکم محترم فرید جان سیال خور سلامونه منی کې هیله تاسو محترم ډاکټر صاحب منصور مجاب او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
علیکم سلام تاسو ستړي مشي زرملوال صاحب په خیر راغلی. ساسي نظر ورو چې په پښتونخوا کې حالته د پور اخیستلو او پور ورکولو دغه مسله څومره ده او حالت خلک یو بل ته پور ورکوي
دلته پرې د ځان ته رسم ورواست اکثره دا یو برته پورونه ورکوي مثلا د شي یا قرض یو د مجبوري په اساس باندې شوک وغواړي چې د چانه قرض وغواړي مثلا ضرورت نه ضرورت د پادا پر کولو لپاره بل چانه کېدای شي قرض وغواړي دا کېدای شي د تندر د تلستا جاری ده
بیا خلک پور ورکی کنه
نو دلته اکثر د سی پرې د جانې خدای غته تا غاښ شته له بده مرغه کته وصل کیږي نه پیګم څه وجه
فکر کوم چې ساسي موقعیت لک خراب ده او ساسي هغه چې کله راځي جړ جړ کیږي فکر کوم چې شمال به وي ساسي په سیمه کې دا چې په ټلیفون کې
ساسي نه شمال بالکل بالکل شمال دی ریک شک نه بالکل
دا غي په وجه باندې په کته وصل کیږي خو ساسي غږ موږ لرو تاسو خپل نظر وایي
نو د موږ خو نظر دغه چې اکثره د شخاله کې چې هغه پورونه کوي بلکې په هم کې دی چې فرد جانې له موجوده وته خبره نه وي دغه اکثره دلته د شخاله کې د بیچارهګان اکثر افغان کډوال کې دا په تاسو د خپل بټوي چې قانون کوي دیونه مثلا تور اخلي د شپور اخلي چې هغه مثلا ځان ورسره ګرو کې د ډیر وخت لپاره به هغه پیسې شور پر کین ډیر وخت لګي ډیر یعنی ځن غواړي پر ځن سره اور پر کی هغه دلته خو دې چارګان لاس تشي به بده مرغه مزاتي هغه هم له دینه سوې استفاده کوي هغه د بټوې وال شکم دي د خښتې د بټوې وال سي دا اکثره ګروګانې ونی شي دا شایم ستل ته دې خیبر پښتونخوا کې خاص کر د غاری ترکم کوم جې څمګه اسوګان له ردلتم دغه حساب کتاب ډیر زیات ډیر زیات دا لکه څنګه چې موږ په ګران هواد کې دی هم درته هم دا چې یو بل سره پور یا دا اصلا دا خوراک پروشي اکثره دکانونه یې دینه بعض خلک پور وړي نو هغه د شکی کې یو څه پور یو څه سامان په نغدو وړل یو څه پور ورکول بیا چې کله دوباره هغه خوراک پروشي دکان ته ورځي مثلا یا د رخص دکان هر یو دکان شي هر تجارت شي هر تجار شي هغه څه کله ورځي کوم مخکې دي کوم پور او پور دی نه ولاي خرج نه کړی هغه ورکه او نور بیا شي دی نو شي بس یو لښنه یو له بل سره کې دا کار هم دلته روان دی مسره می پرې ده ځانې
څومره د خلګي د غسیم خلګي غیزمن کړي په زنګړ ډول هغه چې به دغه بټو یادونه مو کړ چې دوی کې دوی کاملن ګرويږي دوی بیا ټول عمر مجبور دي چې مغو سره کار وکینو
بالکل سره نه جاي زه وینم به کې دې په دې کې شک نه سمه دي دلی دي خپل باندې خو الحمدلله دا شی مهم چې مثلا په ټول ول سره خپل کار نه کوم نو علاوه له دې نه کې ځنه کوم په نور خلګو مې ځل درد کې دا خپل یو څه باندې نه دي شک نهسته ما خپل باندې ډیر خو ورته بدیږي دا شی چې ویني بعض خلک مثلا دا د کبار کار کوي دا کاغذونه ټولې له دوه سره هم ډیر کسان کوم ځبري باندې کار کوي بیا دې میاشتو دي د دې د رو میاشت باندې په هو باندې غفورونه د خپلې مثلا په دې کې بیا زیات د کسر عمر طالبان چې ویلم د کبال دوه سره کار کوي بیا د دې سره مطلب یو څه په ورته ورکړي یو څه پاتې یو خبره ده دا اکثره د شی باندې یو مهمه موضوع مې بل را په یاد شو اکثره د خلک چې هغه په غفور ورکول کې نه غیری کوي مثلا یو دکانداري مثال تور کزي چیرته ورسم او سپور سودا جنراوړم که چیرته په خپل وخت باندې روپی ورکم نو هغه خوشاله وي هغه روپی ورته ورکم نو ربیا سردا جنې سم او چیرې نه غېړي کوم چې مثلا زور به کم او دې چې هغه دکاندارم دل څه نه لري بیا آینده بیا د چا سره پور او دار نه کوي او په اخر کې کوي پښتنه وکم له محترم منصور مجاز نه او خوشاله سم چې د تاسو پروګرام کې نه نه منصور مجاز صاحب خوشاله دا غوډه غاښته الحمدلله نو دې نه پښتنه دې ما ده چې هر هغه څوک چې هغه چانه پور کوي له مجبوري په وجه باندې یا مثلا د ډېر مجبوري وجه نه څوک چانه پور ودار کوي قرض اخلي آیا په یوه کې د دې نه چې عام ولس مرسته کولای شي بلکې دولت کوم هیواد چې کوم دولت یا حکومت یې هغه په دې باره کې څه دلچسپي لرلی شي او د خلکو سره څومره مرسته کولای شي دغه یو پښتنه د مجاب صاحب نه د ماده کده ورته جواب راکړي
ډیر مننه حتما مجاب صاحب ساسي پښتنه اوریدلې وی کور مودان چې د پښتونخوا مو زنګ وهلې او هلته د هغو کسانو چې په بټیو کې کار کوي او هڅه د پور په بدل کې بیا دوی ټولو مجبور دي چې دغه کسانو چې پورې کړه دی ورته کار وکړي دا سونه مشارک کړه په دې اړه به هم ډاکټر صاحب نه پښتنه وکړو خو ډاکټر صاحب تاسو په پیل کې از موږ د دې اوریدونکو پښتنه کا جواب کړئ
مننه د درې وړ اوریدونکو څخه
قاری صاحب په دنیا اخ او د بل ورم په دنیا اخ باندې خبرې وکړې، زرملوال صاحب هم خبرې وکړې، لدرې وړ مننه. ګورې زب اول را شما یو لږ جدي خبرې به وکړو. ګورې زموږ تاسو فرهنګ کې د هر دکان لیکل شوی دی چې قرض منه دی، حتی ستاسو دوست نه هم. یا مثال چې د نوح علیه السلام عمر نه لرم، یا په اصطلاح قرض و پات شوی دی، سبا جنازه دی، یا د دست دو اشخاصو عکسونه پی رسم کړی دی چې یو قرض ورکړی دی یا بل قرض نه دی ورکړی، هغه خوشاله یا په اصطلاح بل خفه ویم. رازم دیتا بل مهمه خبره ده چې وزده بحث داسې باید وکړم څوک خپه نشي، هم قرض واخستون کای هم قرض ورکون کای. ګورې څوک قرض ورکوي هغه باید څنګه وکړي؟ نه ویل زده کړي، درست نه ویل چې مقابل طرف کې رابطه خراب نشي، په ښه ډول نه ورته ووایي یا یو لار ور وښیي. بل څنګه وکړي؟ د کاروبار اصول ورته وښیي چې مثلا زه دغه کاروبار مې دی که تاته قرض درکم زما کاروبار ساقط کیږي یا په اصطلاح له منځه ځي یا ضعیف کیږي. بله خبره دا ده چې یا ورته ووي چې سیستم مې کمپیوټري دی، د هېرېدلو مشکل لرم، نشم کولای چې بیا زه ستا دروازې ته درشم یا بل څه وکړم یا بل څه. یوه دا خبره ده. بله خبره دا ده چې قرض د درېیم شخص په غاړه ور واچوي چې مثلا بابا مې پلار مې یا رئیس مې اجازه نه ده درکړې، قرض نشم درکولی. او بل هغه چاته باید چې نه پیژني هیڅ باید قرض ور نه کړي، هغه څوک چې اعتبار نه لري قرض ور نه کړي. خو قرض ورکوي بیا څنګه وي؟ د ده د مقابل طرف د قرض اخیستون کې د اقتصادي او د هغه د کار او کسب مطابق یو څه قرض ورکوي. رازم دې ته که څوک قرض اخلي څنګه قرض واخلي؟ دا څوک قرض اخلي مثلا زستا خور نه قرض اخلم، زه باید یو شل نفره ذهنا ولی کما مثلا قاری صاحب د بغلان جزجان د بل بغلان د بل په اصطلاح ورور چې و دینه، زه دا لیست کما بیا دی ته ویم چې شل زر روپۍ خو مې په کار دي، دی ته بیا ویم چې له 5000 نه تر 6000 څومره ما تر کولای شي. زما به په اصطلاح ما مخکې چې 6000 په کار دي نه 5000 په کار دي، نو ته باید ته ویې چې د 5000 نه تر 6000 څومره پیسې را کولای شي. نو دا څنګه دی؟ هغه 5000 خو باید ما تر کړی، دغه مقابل طرف هغه روان تر تاثیر لاندې نیول کیږي، څنګه وشي؟ دا یو ښه تکتیک دی. خو د دې تر څنګ باید د قرض مشکلات ایجاد نکړي. داسې قرض موږ وانخلو، مثلا زه ستانه باید داسې قرض وانخلم چې زه تاته ټول عمر کار وکړم، یا په اصطلاح بیا خور میر یا په اصطلاح اولاد ورکوم، ځنې نجونې دي په قرض کې ورکول کیږي، یا په اصطلاح د ژوند یو بل مهم ارزښت باید د قرض په بدل کې ور نکړل شي. رازم د زرململ صاحب پوښتنه ته ګوره، په ټوله نړۍ په ټولو هیوادونو کې هر چاته قرض ورکول کیږي، هغه د یو ضمانت په مقابل کې د زده کړو لپاره، خاصتا د یو کار و بار په خارج کې د یو فرصت ایجادولو لپاره. کله چې څوک د پوهنتون نه فارغ شي هم قرض ورکوي، مخکې د جریان د پوهنتون کې هم قرض ورکوي، خلته سود اخلي تنه. دلته د سود خبره خو بیا موږ دینی اړخ په اصطلاح متضرر کیږي، خلک اجازه نه ورکوي، حکومتونه هم اجازه نه ورکوي، او خپل هم غیر فعال دي په اصطلاح هغه نه کړي. اما په افغانستان کې قرض اوس مطلق بنده، یعنی د اوس حکومت هیچ چاته هیچ اداره وجود نه لري چې چاته د لس افغانۍ قرض ورکړي. او مخکې په اصطلاح ځینې خصوصي بانکونه وو چې هغه به قرض ورکولو. زما همدی یو پیشنهاد وو موجوده په آخر کې کومه چې حکومت د افغانستان حکومت باید د قرض اداره را منځته کړي، ځکه د مشکلات دومره زیاتې دي. قرض د څنګه وي؟ د هم خلکو ته لارې چارې ور وښیي د قرض خلاصولو، او هم څنګه وکړي همکاري ورته وکړي، آگاهی ورکړي، او یعنی د قرض اړوند ټول موضوعات دوی باید څوک چې قرض اخلي یا په دې مشکل کې وي نو هغه څنګه وکړي، په اصطلاح دوی راهنمایي کړي. او فعلا په افغانستان کې داسې اداره وجود نه لري چې هغه د چاته قرض ورکړي، افغانان د احتیاط کوي او ډېر مصارف او بېځایه سیالۍ دې نه کوي، هغه په وطني اصطلاح د خپلو سړکو سره د پښې غځوي. نو دوی که قرض اهم اخلي باید څنګه وکړي؟ بدیل ورته ولري او د داسې چنه واخلي چې په مشکل ورسره اخته نشي، یعنی یا داسې دوست نه واخلي یا داسې خپل نه واخلي چې بیا مشکل ورسره مخامخ نشي. نو په ټوله کې اوس په افغانستان کې نه کومه اداره شته، نه کومه موسسه شته ده، او نه خپله حکومت چاته قرض ورکوي.
ډاکټر صاحب کدام راته وای هغه کسان چې بیا بيخي بي وسه دي یا په ځنګل ډول په افغانستان کې شل کاله جګړه وال دي وړاندې دم جګړه وا زیاتره د سکورني دي چې واز مېرمنې دي پکې او هغه هیڅ وسنه لري یا باید سوالو کې یا باید پورو کړی دغه کورني و لاسنیوي بیا څومره اړین دي یا کدوې پور کوي لچانه د دوی بیا لاسنیوي څومره اړین ده
ګور زه خود از موږ په خپل کوڅه کې دلته مېرمنه ناشتي وی زه خجالت کړم چې راځم کومک هم ورسره کوم یعنی دا زویام افتخار دی چې زه هر ورځ دوی سره کومک کوم او لټول افغانان څخه مې د خواهش ده چې په کوڅه کې مېرمنه دي ماشومان دي دغه سره کومک وکړي هغه ختمونه هغه په اصطلاح د واده مراسم چې نیول کیږي هغه په اصطلاح خیراپاتی مراسم چې موږ په ټولنه کې د ځنې مناسبتونه دي هغه ته باید دغه د امامانو وظیفه ده د وکیلانو وظیفه ده د کوڅه د مشرانو وظیفه ده چې څنګه وکړي هغه یو څه قانې کړي چې دغه په کوڅه کې مو غریب دی مېرمنه ده یتیمه ده کونډه ده نو دلته بل چاره نشته دغه په کټ څنګه کی سوال کوي زی وینم دلته نن بای په مخ کې ناشتي او یو بل شخص دی چې ختمې وی مخامخ کور کې ورته د یو قصه وکړم د دینه تمخ زه چې ختم ته دعوت کړم لګم وشناختم او مخامخ هر ورځ په نمبایي کې زموږ په کوڅه کې مېرمنې به کې ناستلې زه چې ورغلم ما ورته چې وروره دا ختم ته په اصطلاح ارتباط کړي د مېرمنې نه ویني نو چې بس بل ورور راځک شولو چې د دې هغه باندې ذکرمه بس دا موږ نه اشتباه وشول په انده کې بدنه کړو او د دوه مېرمنو سره ډیره خبر دی وکړه ای دو سره به موږ هم کومک کړو ځکه موږ د پدان منلې و او څه مشکل و هغه حل شوی و د ختم کړو نو په هر صورت د فکر کې د ختم وکم مشکل به مې حل شي خو کې غریب تور کی پغه باندې فکر کوي چې پغه به حل نشي نو د امامانو د مسجد په جمعه خطبه کې چې ووی مثلا قاری سپا جوزجان کړي یور د ووی د حجاو خوف و ریاست د لار شي ورته ودی چې جمعه په ورځ باندې تاسو کوم خیراتونه چې کړی هغه دغه مېرمنو ته ورکړي او بل د دې ترڅنګوره خبره ده چې یو نن هغه څو قرضدار دی چې هغه یا علم نه لري یا کسب کار نه لري زموږ په ټولنه کې نه کسب کار کړي نه علم ته دي اوس خو نیمای علم بسته شوی دی په نیمای افراد د جامعه خو مکتبونه بند دي هغه خو علم نشي حاصل ولای نو د نارینه د کوشش وکړي هغه ته چې فرصت زمينه مساعده ده هغه به څنګه وکړي یا کسب زده کړي یا ځان باسواده کړي یعنی کسب داسې کسبونه دي خو ري چې د یوې نیمه ورځ نه کېدل شي چې موچیګرات ته چیز دکدل شي ته درې میاشتې په افغانستان کې څومره کسبونه چي دي داس دکدل شي او بیا څنګه کولای شي په غي باندې خپل غوړزنی ژوند چارې مخته به ولای شي د دې ترڅنګ کغه د نوړ د دونو حاکم پرهنګ څخه اجتناب کریاغت نه وایي او زه یو مثال ورکوم چې موږ د ټولنې په کلی کې چې موږ اوسېدو غریب ترین خلکو موږ نان تر ورته وی تر وی هغه به موږ مور راکول هغه مخړل بس پلار مې وچ تاسو تحصیل کړی تحصیل کړی تحصیل کړی تحصیل کړی او په رخصتې کې به مې کار کړلو پلمه یو څه مې یاد خار نه او اطراف ته وړل یم د اطراف نه خارته راوړل نو دغه سه کار میکرلو منډې تر دې مکه توجه میکړه اټس نو مو خیراپاتی پروګرامونو کې موږ برخه نه د اخیستې ما د دوه ورونو پیوو ورځ ودونه وو پلارو هغه نور تر مې وچې د بعد موږ یو مجلل مراسم ونیسمو چې نه فقط غوا خرابړي او به ورواچوي خلکو ته ورکې موږ ته چتر وسه یو قلم کتابچه نه درکړې زما کلیوال بغاګ اوري زه به چې قرض راتلمه موټر کې دلته مې بل څه پیسې اخیستې هغه به مې ورکولې پانتون ته بچ راتلمه نو په ټوله کې باید موږ هغه ته نه وویو او علم یا کسب زده کړو علم یا کسب یعنی یو کار وکړو د دې ترڅنګ ما خپل د مېرمنې سره توی نه دی کړای په هوټل کې مې واده نه دی کړای فقط شل نفر مې راغښتې دي ما مېرمن هم باسه واده او څنګه مې کړی هغه د واده مراسم مې کړی دي اول کې متزن خلکو په اصطلاح کنایه ویلې خوځه یغې په هیڅ په کیسه کې نه وسیدلم نو ما محدود هغه مراسم ونیول اوس پزل د خدای د خوشاله یو خبرې بيخیز مخ په ذهن کې نشته دي نو څنګه کې مخ چې ډېر غریبي وي د وادونه او سیاله او د کسب او کار نه موجودیت ټول جمع مخ په پټاونو کې تیر وو وړای په اصطلاح ته سیور لاندې وو او نه غرونو ته مراجعه کوو په غرونو کې درې پابریکی دی یا غرد غرونه دی او بدی او په اصطلاح زمکه د زراعتی زموږ هغه سنتي ډول باندې زراعت روان دی څوک توجه نکړي ورته او کڅوک وی چې دا څه د خبره هغه ده یعنی وی کڅوک بام ولري باید نه باید احتیاج وي په ګلدان کې یو شی وکړي د بام نه د پېستلا وری بي پېستلا را ټول کړي اوس دغه په کابل ښار کې په اطراف کې یو انګور څوک نه لري یو انګور په کور کې فقط دریل وشته ځای ته ضرورت نور د په بام چایله ورته جوړ کړي هر معلم هر ملا باید یو صندوق مچای ولري د اصلو همدغه سه خیاطی د په اصطلاح د کتاب که ما ذکر کړی په سلګونو کسبونه دي چې موږ کولای شو د نورو له احتیاج خلاص وو او هغه څوک چې کولای شي زده کړې وکړي هغه د خپل اولادونو باندې زده کړې وکړي جدي زده کړې وکړي مصرف ته پی وکړي او مکتب ته دی وردی کتاب قلم کتابچه شخصی دی ورتونی سی نظمو خو اکثر ځوانان زر چې فکر کما شپغو اولاد ای وی یو تحصیل تلیږي نور ترپګنات او بده یو او په اصطلاح رقابتونو ته ساتلی وي بدماشۍ ته ساتلی وي ټول باید زده کړې وکړو په هر سن کې سن عمر کې که اوسېږو موږ باید زده کړې وکړو تر څو موږ ته د هغه لارې پیدا شي په اصطلاح د اقتصادي مشکلاتو د حل لارې چارې موږ ته پیدا شي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب ډیرې ګټورې خبرې مو وکړې. هیله مند یم چې ټول اوریدونکو اوریدلی وي او ستاسې د دغې خبرونه چې هر ځوان ته اړتیا ده چې حتما یا باید زده کړه وکړي یا کوم مسلک زده کړي تر څو نورو ته احتیاج نسي دوی باید حتما د دې دوو نه یو انتخاب وکړي. اوس په اوریدونکو راوخلو سلام ستړي مشي.
علیکم السلام پریده جانې خور سلامونه تا ته ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته نبی الله زابلای د شیبه لغزنی خبرې کوم.
زابلای صاحب لغزنی نه بخیر اغلی ساس نظر اورود پورونه پاړه باندې غزنی کې خلک څنګه پور ورکی خلک پکې پورونه اخلي او کنه؟
ډیره مننه خوري بیا د زابل پر نورې ځمه. ډاکټر صاحب ډیرې مفیدې خبرې جالب شه بحث روان کړی ده ډیره ګټه مور نه واخسته. نو د زابل په اړه دم نه درته ویلای سم خوري یاندې اده چا خبره ده په افغانستان کې خو له بده مرغه فکر د غربت بې وزلي او یعنی اقتصادي مشکلات ډیر دي او لکه څنګه چې یو متل غوندې سوی د وای د پور دروازه بند ده. نو زابل کې تقریبا محدود یو شمېر کسان به یې همدا ثواب ترلاسه کوي چاته قرض ورکوي هله د سیده سي کسان نورم ډیر پیدا سي ځکه چې کاملا ثواب لري. نو په زابل کې البته لنیک مرغ د بادانو باغونه ډیر دي که څوک مثلا قرض ته ضرورت پیدا کوي نو هغه مقابل کس هغه تجار کس هغه شتمن کس ورته بادان ورکوي مثلا د بادانو من اوس په زر افغانۍ خرڅیږي خودته په 1500 افغانۍ ورکوي وای ته سي ماته یو کال ورسته یا مثلا لس میاشتې ورسته بعدن برکوي وس په 1000 روپۍ دي خو زه ته په 1500 درکوم یعنی هغه روپۍ پر غیران ګټه کوي. نو دا رقم معاملې که د وړو حساب سي مثلا په 4000 افغانۍ که یو کس وړو ته زړه پیدا کړي په 4000 افغانۍ د وړو په خګونې ده په خبوجي ده خدای په 5000 بیا ورکوي. نو دا سم معاملې التروانی دي خو ځینې ملایان صاحبان انتقاد هم پر کوي وایي دا معامله ښه نه ده یو ډول سفت اوړي خو ځینې همداسې وایي چې همدا معامله بله چاره بله لاره نشته همدا لار داسې کېږي لکه څنګه چې مخکې کاري صاحب پښتون وویل ورته سلام هم کوم ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. زموږ ستاسو افغانان همدا ځوانان چې ډېر اقتصاد ځپلي دي ډېر په مسافرۍ کې ستړي شوي دي ډېر دربدره شوي دي دا یو تعداد هغه ولورو ډېر ټکنی کړی دي خو یو تعداد بیا متاسفانه باید ووایم چې د دومې کوژدې لکه هم کوي هغه دومه کوژده که څوک کوي 100% به هغه اقتصاد که یو څوک شتمن واوسي بلکې په اقتصاد کې منفي تاثیرات پیدا کیږي یو لوری هلته څه نه څه مشکلات کورنۍ ورته پیدا شي بل لوری اقتصادي شي. نو دا زه فکر کوم نو موږ باید داسې وکړو ټولې کې ځوانان باید داسې وکړي په ودونه کې ډېر مصرف د دوهمې کوژدې په لټه کې نه باید سي همداسې که یو څوک مثلا موټر لري یا بلته نه ده په کار چې وایي پلانې موټر لري نو زه سیالي کوم پښتني کوم پښتو ژبه کوم باید 100% واخلم نه ته داسې کاندې ته لویږې چې بیا به را اخیستل سخت کاري او بل که ستاسو پښتنه یم مهرباني شر خور د ډاکټر صاحب نه مې پښتنه همدا ده چې ډاکټر صاحب نوري نړۍ ته پکتو ته پوره کافي معلومات لري انشاءالله نوري نړۍ ته پکتو په افغانستان کې د قرض دروازه څومره بسته ده او د اقتصادي حالت څومره لنور سره څنګه پرتکولای شي نه لې سره ډیره مننه.
کور ودان ژوندۍ اوسي. زابلی صاحب چې د زابل نموړ د غزنی نموړ کني ولی وو د زابل وضعیت مو را سره شریک کړو. ډاکټر صاحب ته باور شو خو همدرد لغمان در سره ده. همدرد صاحب تاسو مستړی مشه په خیر راغلی. د لغمان پړه باندې او هلته د پور و د پور ورکولو پړه ساسي نظر اورو.
مننه خور جان، زه هم تاسو ته سلام وایم او اوریدونکو ته سلام وایم.
وعلیکم السلام.
دلته زه خپل خور جان یو ورکه دکان لرم په کلی کې کنه، نو مختلف قسمه خلکو سره به موږ مخه دا کنه. بعضی سړی بس دا کار د سه غانی لکه هغه سړی سه غلا کړی او بس ناشې دلته ما خط سړی په انتظار شه اوسه سو قرض غاړي. نو کنه او بعضی خلک د سې مثال له خبره هغه چې قرض واخلي هغه یسیریږي. نو کنه اکثرا خلک د سې دی چې به خپل ټول ضرورتو ته پیدا کیږي، خو هغه دی ورځ په نیټه یا د دوه ورځو په نیټه یا د هفته په نیټه سی او شی اخیسته یا غیر دی کال ته په زړه کې نیول یو په خلی دوکې کوي کنه. نو دا نورم اعتبار خرابوي کنه، د خپل ځان سره سره بالکل د نورو خلکو اعتبار هم خرابوي. دا هغه دکاندار یو کاغه غوي کنه، پلورین کوي هغه زړه نه خرکوي چې په اسانۍ چا سره قرض ونه کی کنه قرض وکړي. نو بعض سړی داسې خلک هم ستا موږ لیدلی دي چې یو سړی قرضدار کړی وی د هغه ځمکه لیدلې وي. یو مثال د خبرې کور کې ورته کم خور یا لور ته سترګې پټې کړې شي زه بیا به تېږم. ما خپله داسې خلک ولیدل خور جانې په همدغه موږ په سیمه کې پیمانې چې بس لورې ته له لاس نه نیولې او بېولې ده په قرض کې. ورته ویلې وروره که واده جوړی هم خوښه دي که نه جوړی بس د ما قرضدار یې. او داسې خلک هم پکې شته چې مثال د خبرې ښه اعتباري خلک ول او بس اعتبار خراب کړه ولاړه اوس کورونه استه او خلک نشته کنه. نو دا انسان پورې خپل اړه لري کنه. مطلب کتا د لس روپۍ اعتبار وساتو سبا اتمند شلو پیدا کړي، او کتا د لس ونه ساتو سبا دي پنځو مرک.
بالکل بالکل، ډیره مننه همدرد صاحب په کور دی ودان چې د لغمان د خلکو هلته د پور اخیستو وضعیت مو هم را سره شریک کړو. ډاکټر صاحب تاسو ته راځم مخکې له دې چې د زابلي صاحب پوښتنې ته ځواب ورکړي. یو پوښتنه، یو موضوع مکتل مطرح کوو. افغانستان یو فقیر هیواد دی او خلکي مرستو ته اړتیا لري. دغه موضوع چې کله موږ وایو چې افغانستان فقیر هیواد د خلکي مرستو ته اړتیا لري، څومره په هغه ځوان نسل باندې چاړتیا د دوی کار وکړي، دغه خبره منفي اثر غورځوي او دوی دې ته تشویقوي چې د نړیوالو مرستې په ټوله کې د نورو مرستې کولی شي او څه دوی لاس ونیسي او اړتیا نشته چې دوی کار وکړي. څومره دغې لارې ته دوی تشویقوي؟
ګوره په ټوله کې دغه مرستې چې دي دا باید په داسې موضوعاتو په داسې ځایونو کې ولګول شي چې خلکو ته جوریان ورکړي، د خلکو اقتصاد ته یعنی په جوریان واچوي. اما بدبختانه په افغانستان کې دوی نه اراده اخیستې ده، ضعیف کړي دي یو نوه، او دا باید یو نوه کنټرول شي. په اصطلاح یا قناعت ورکړل شي هغه موسساتو ته یا هغه حکومتونه چې کومک کړي، یا دوی دلته یو داسې پالیسي جوړه کړي چې د مرستې نورې سمې ولګول شي. یعنی دلته اوس داسې یو شکل رامنځته شوی دی چې نغدې پیسې ورکوي، یا په اصطلاح هلته د مشکلاتو د اختلافاتو سبب شوی دی، او دا یو ډیر منفي اثر یې کړی دی په ټولو افغانانو باندې او حتی په حکومتونو باندې کړی دی. هغې ارادې ځای پکې ده اوس 30 میلیونه کومې پیسې چې راځي، دا زه فکر کوم دوی یو نوه بې انګیزه کیوي ده په اصطلاح د حکومت، ځکه افغانستان اوس په د پیسو په خزانه باندې ده. یعنی د نړۍ تر ټولو ثروتمندترین خو غریبترین هیواد دی. نو زه داسې یم چې موږ باید نور راویښ شو، دغه د اقتصادي فعالیتونه په جریان کې واچوو. یعنی دلته د داخلي منابعو څخه کار واخلو او د نړیوالو څخه د تجربو څخه استفاده وکړو. او راځم د زابلي صاحب پوښتنې ته چې ګوري غیر رسمي قرض نه دی درې درې شوی، دروازه نه ده بنده، خلک یو بل سره کومک کړي. خلک افغانان مسلمانان دي، یو د بل سره همدلی لري، همدردی لري، کومک کړي. خو رسمي قرض شته د مطلق بند ډول باندې د بانکونو لخوا نه، خصوصي نه هم د حکومت لخوا.
او بل د افغانستان ګور اقتصاد چې دی د ډیر ضعیف حالت کې دی، یعنی په دومره ضعیف حالت کې دی چې یو پروژه نشي کولای چې په اصطلاح هغه په لاره باندې وچې زموږ ټول زیربناوي خراب دي، ټول سرکونه خراب دي. یعنی دلته قراشه په اصطلاح یو د صحی مراکز وګوري، تعلیمی مراکز وګوري، خپل حکومتي ادارات وګوري، دا یو د معیاري نه دي، د وسیدلو نه دي، یعنی په نننۍ اثر کې ا دې تر څنګه نور د خلکو ماشونه چې د اوس حتی موسسات ورکوي، خو د نور سره چې مقایسه کوو د ګوره هغه سرانه عاید دی چې حکومت څومره په اصطلاح داخلي عواید لري هغه په ټولو خلکو باندې تقسیمیږي، هغه چې تر 500 کال ډالر کم وي هغه یا په اصطلاح د ورځنی یو ډالر د خلکو سرانه عاید کم وي هغه تر فقر لاندې ژوند کوي. نو افغانان ډېر تر فقر لاندې ژوند کوي، دغه د ورقام خنه دي ځکه چې بده کې تغییر راځي، ځنه یو فشار په وسیله باندې استعمالوي، دغه څخه استفاده کوي، ځنه په اصطلاح.
بله ډاکټر صاحب، فکر کوم چې د دوی اړیکه له موږ سره پرې شوه، بیرته به موږ هڅه وکړو چې د ډاکټر صاحب اړیکه راوخلو. د چې ولې داسې ناڅاپه پرې شوه، اتمن یا انټرنیټ کې څه ستونزه ده یا په شبکه کې ستونزه رامنځته شوې ده، د هغوی اړیکه به بیرته راوخلو، خپرونه کې به وصل کړو. د خپرونې وخت هم مخ په خلاصېدو دی، خو ډاکټر صاحب نه بعد زابلي صاحب پوښتنه هم و پوښتو چې ویلي و د نړۍ د هیوادونو سره د افغانستان اقتصاد څومره د پرتلې وړ ده، دا به هم نو پوښتو همدارنګه د هغه ځوانانو ته چې اوس مهال یې زده کړې کوي او یا غواړي چې کوم مسلک زده کړي کومه لارښوونې ورته کوي، په دې اړه به هم د دوی نظر و پوښتو. اوس یو لنډه د مخلو
دال او ټال
دا نوې تفریحي خبرونه له آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دیش میره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422012240.
باید یادونه وکړم چې ازادي رادیو د موسیقي نوی پروګرام پیل کړی، اتال او ټال. دغه پروګرام کې الیما اورانګا ساسي قربانه ده. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په واتس اپ باندې چې شمیره یاد شوه په دې کې ورته پیغامونه پریږدي، همدارنګه تاسو کولی شئ ورته شیرونه ووایاست، ورسره پڅنګ کې چې شاعر یاست خپل شمیره پریږدي، هغه به تاسو ته زنګ وکړي او ساسي د شعر او شاعری په اړه به تاسو سره خبرې وکړي. همدارنګه خپل شیرونه ورته د واتس اپ د لارې زمزمه کولای شي، ورسره پڅنګ کې تاسو د خپل خوخي سندري غوښتلای شي. نو تاسو د واتس اپ شمیرې ته پیغام پریږدئ، موږ تاسو د پیغامونو په تمه یو د خبرونه ساسي په پیغامونو خستکیږي. بیرته به خپل خبرونه تر وګرځو. فکر کوم چې ډاکټر صاحب بیرته خبرونه کې وصل شوی دی، تخنیکی همکار شریک وي چې اړیکه بیرته شو. دا غوی په اړیکه کې څه ستونزه ده که وکولای شو بیرته له ډاکټر صاحب سره اړیکه برقراره کړو؟ ځینې پوښتنې پاتې دي چې لا هم باید ډاکټر صاحب یې په اړه موږ ته سره ځواب ووایي، او دغه موضوعات چې نه حل پاتې دي، او همدارنګه د زابلي صاحب کومه پوښتنه چې وه دا به هم ورنه وپوښتو چې د افغانستان اقتصاد څومره د نړۍ د هیوادونو سره د پرتلې وړ ده، ولې تل افغانستان د فقیرو هیوادونو په کتار کې راځي، او هغه ځوانان چې غواړي که هغوی زده کړې کوي او اوس مهال د زده کړو په جریان کې دي یا پانتون کې دي، دوی څنګه وکولای شي داسې یو کار ځانته پیدا کړي یا داسې یو وظیفه ځانته پیدا کړي چې هغوی حداقل به دغه کار کې که چیرې کورنۍ ژوند لري یا خور و ورور یا مور و پلار یې په کور کې دي، څنګه دوی د ټول حمایه کړي چې د قرض اخیستو نه ځان خلاص کړي یا قرض نه ځان وساتي، او هغه میلمستیاوې چې اړتیا نه وي یا بې ځایه مصرفونه چې د دین څنګه ځان وساتي. لنډو کې به ډاکټر صاحب سره دغه اندېښنې شریک کړو، او هغه کسان چې زده کړې نه کوي په ځانګړي ډول انجونې چې ورته لاسرسی نه لري، دوی ته د ډاکټر صاحب توصیت څه ده چې دوی څه وکړي چې دوی حداقل په راتلونکي کې په مالي لحاظ باندې یو څه خپل پیسې وګټي، او ورسره په څنګ کې وکول شي چې په خپلو پښو باندې ودرېږي او کار وکړي. اوس هم یو لنډ دماغ لو بیرته راګرځو.
د ازادي رادیو خبرونی اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
قدر من اوریدونکو، فکر کوم چې ډاکټر صاحب منصور مجاب ته ستونزه پیدا شوې ده، دوی زموږ اړیکه نه ځوابي. د زابلي صاحب نه بخښنه غواړو چې دوی پوښتنې ډاکټر صاحب ځواب نه کړه، خو یو څه اشاره یې ورته وکړه چې اوس مال د افغانستان اقتصاد ضعیفه دی، او دوی د هغه هیوادونو په کتار کې د چې نړیوالو مرستو ته اړتیا لري، او نړیوال باید په افغانستان کې د زیربناو په جوړولو کې مرسته وکړي تر څو د هیواد خلک وکولی شي ځان ته کار پیدا کړي. او هغو کسانو ته چې هغوی مکی د ډاکټر صاحب مشورې ته پته مو چې هغوی که زده کړې کوي او یا که غواړي چې بل مسلک زده کړي، په ټوله کې باید یو خبره وکړو چې که اوسوان د ژوند په هر مرحله کې اوسي او که غنجلې وي که هلک وي، کار کول ضرور دی. یعنی که څوک غواړي چې په خپل پښو ودرېږي او نورو ته له احتیاجي خلاص شي، باید حتماً کار وکړي. کار یا وظیفه پیدا کول، که هغه داسې ساده کار وي یا په کمو پیسو باندې وي، خو چې کار وي او بالاخره تاسې پکې د نورو ته د لاسنیولو نه خلاصېږي، تر ټولو ښه لار ده چې انسان خپله کار وکړي، خپله په پښو ودرېږي. دا چې په وروستیو کې موږ نشو کولی ډاکټر صاحب له ځان سره ولرو، د هغوی وروستۍ خبرې هم له ځان سره واخلو، له تاسو ټولو بخښنه غواړو. زموږ دا پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې ښه چاري، ښه وخت.
زلیخی خوب نستا لکه یوسف دی بی گنا تو مت کڑا ما تاز دا وقت پشانتی ہی کڑم جد دا جون پشانتی اس ہم تیرا وو ما زبا فخ پلا گر نا لارشم دکھڑی او جی نئے پری خوا دکلی منس کی پتا اوشا فسا دونا ستا دا وادا چیڑوں بیش پاوی زماروں بیش پا باپا گور دن نوینا جوندتا ہی سرانا کڑ پلنگا رات کی نا سما دخپو گتو نو بس ٹکونا ستازا بنگرو شرنگ بختور دے سہر مانزل میں بنگڑی ستا پاس وینا دمی پوینا کے شامل سما پرگ رکھی ہوں تو گر سے مینا لا سنائی پمختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا ٹولا ٹولش پا محسوسم زلفانو ندی او تار پا شملا راتی روم زلفانو ندی او تار پا شملا راتی روم چی مصروف یا چی مغرور بی داسی خلق و یاری ما کوی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا وان دیرا کڑی پیادی زیر